Radio.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. سهار مو په خیر او السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا 22مه د جون میاشتې 12مه. د خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو د حکومت لخوا منحل شوی او له هیواده بهر فعالیت کوي، د پاکستان غوښتنه وکړه چې د افغان وګړو د نیولو لړۍ ودروي. د کمیسیون پرون یکشنبه په ویلامیه کې ویلي، له کره سرچینو یې معلومات ترلاسه کړي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د ځینو د بیرته استولو لړۍ پراخه کړې. د کمیسیون دا یو غموونکې پیښه بللې او ویلي دي چې پاکستان په دې کار سره د یو شمېر ډیرو کسانو، د بشري حقونو د فعالانو، د معترضو ښځو، څارنوالانو، مدافع وکیلانو، د پخواني حکومت د چارواکو، د رسنیو د کارکوونکو، هنرمندانو، روڼ اندو او سیاسي فعالانو ژوند له جدي خطر سره مخامخوي. په سند ایالت کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزه کاکړ هم تیر ماښام ازادي راډیو ته تایید کړې چې د افغانانو د نیولو پروسه په دې وروستیو کې چټکه سوي او ان هغه کسان چې کارتونه یا د استوګنی قانوني اسناد هم لري او مخکې هم یو یا دوه ځلې نیول سوي او په ضمانت خوشي سوي بیا هم نیول کیږي. د پاکستان حکومت تازه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد ورسره نه وي. ځینې افغان محصلان چې د ویزونو ترلاسه کولو له کبله هند ته پتګ نه دي بریالي سوي وایي چې په خپلو پوهنتونونو کې له آنلاین ازموینو هم منه سوي دي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د راپور له مخې د دغو محصلانو یو شمېر مشرانو هڅې پیل کړي چې د هند او په افغانستان کې د طالبانو له حکومتونو سره دغه ستونزه هواره کړي. منظور اخونزاده د هند په پونې پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس د وروستي سمستر محصل ازادي راډیو ته ویلي، د 2021 کال د اګست له میاشتې مخکې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سي، په دې هیواد کې بند پاتې دي، ځکه هند ورته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. د راپورونو له مخې دغو محصلانو ته چې ډیرو یې آنلاین زده کړې مخته وړي ویل سوي چې د ازموینو لپاره باید په پوهنتون کې فزیکي حضور ولري. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په لوګر ولایت کې ټیمونو له شپږ څلوېښتو هغو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړي چې وروستیو سیلابونو زیانمنې کړي. د دې سازمان د افغانستان څنګې پرون په یو ټویټ کې وویل چې دغو کورنیو ته د سرپناه، بیړنۍ خونې، کورنۍ خیمې او له خوراکي موادو پرته د نورو اړینو توکو لپاره د نغدو پیسو مرستې سوي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNDP په ننګرهار کې د اوبو لګولو د یوې پروژې د بشپړېدو خبر ورکوي. د دې ادارې د افغانستان څنګې پرون یکشنبه په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه پروژه 250 هکتاره باغونه ښه خړوبولی سي چې په وینا یې پایله به یې ښه حاصل او د ننګرهار لپاره اقتصادي وده وي. اوکراین پرون یکشنبه وویل چې پوځیان یې توانېدلي د دغه هیواد د جنوب ختیځ په دریو کلیو کې پرمختګونه وکړي. دا له کله چې اوکراین څو ورځې مخکې تهاجمي عملیات پیل کړي، د سیمو د نیولو لومړنی راپور ګڼل کیږي. د اوکراین ځواکونو داسې ویډیوګانې خپره کړي چې تایید سوي نه دي او سرتیري پکې ښکاري چې په دونیتس کې د بلاهودانتی کلي پر یوه بمباري سوي ودانۍ د اوکراین بیرغ لګوي او په ګاونډي کلي نیسکوچني کې د خپلې قطعې بیرغ اوچتوي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون بیا ویلي، په جنوب کې مکاریف کا کلی هم نیول سوی دی. د اوکراین د پوځ یو ویان والری شیرشین ویلي، زموږ د تهاجمي عملیاتو لومړنۍ نتیجې په سترګو ګورو. روټرز خبري اجنس لیکلي چې د جګړې د ډګر دغه راپورونه په خپلواک ډول نسي تاییدولی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ ویلي وو، د اوکراین فشار دوام لري خو بیا هم نه دی توانېدلی چې د روسیې دفاعي کرښې ماتې کړي. اوکراین وایي چې د کاخوف کا بند د ویجاړېدو په نتیجه کې شپږ تنه مړه سوي او 15 تنه نور تری تم دي. د دغه بند د ویجاړې خبر د جون میاشتې پر شپږمه نیټه ورکول سو. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې د دغه ویجاړ سوي بند چې کیف او مسکو یې ملامتي پر یوه او بل اچوي، د وروستیو ځاني زیانونو خبر ورکړي او زیاته کړې ده چې په لادرکو کسانو کې و ماشومان شامل دي. هغه ویلي چې دا مهال شاوخوا 1,200,000 کسان د اوبو بې برخې سوي دي. په استرالیا کې پولیس او رسنیو نن دوشنبه ویلي چې لس کسان هغه وخت مړه شول چې یو بس موټر چې له واده څخه څلوېښت تنه راستنېدونکي مېلمانه یې لېږدول د شپې پر مهال نسکور سو. پولیس وایي یو لس نور کسان په دې پیښه کې ټپیان سی وو د سیمې روغتونونو ته لیږدول سوي او تلس نورو کسانو ته زیان نه دی اوښتی. پولیسو په یو اعلامیه کې ویلي د بس چلوونکی د ضروري معایناتو او ارزونې لپاره یو روغتون ته لیږدول سوی او د پولیسو تر څار لاندې دی. پولیس وایي د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د خبری مجله په خبری راپورونه کې راځي دا سر کې چې په افغانستان کې په وروستیو کې د ګوزان یا پولیو څو مثبت پیښې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ټولنه کې د پولیو د مثبت وایروس د تثبیت لپاره د څارنې سیستمونه پراخوي. یو متخصص ډاکټر وایي
دا چې د هیواد په کچه باندې دغه وایرس پیښې ثبت شوې دي ثبتېږي او لا تر اوسه پورې موږ د پولیو د امحا طرف ته یا د محوه کېدو طرف ته نه یو تللي. نو لازمه ده چې د چاپیریال سطحه د سرویلانس سیستم لا هم قوي.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي افغانستان ته د ایران له زندانونو د لسګونو افغانانو د سپارلو خبر ورکوي. د کندوز ځینې کروندګر وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال په سیندونو کې د اوبو سطح لوړ شوی.
منګ ډېر خوشاله یو چې وبستا شولې کوو، خټکی، وینګوانې، ترکاري دغه شان ټول کوو.
کابل کې د کتابونو ورځنۍ نندارتون جوړ شوی.
هدف هم د دغه نمایشات څخه دا ده چې د خلکو په ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه میسر کړو چې د هغه کې دوی سره دي د کتاب سره اشنا شي.
په خبري مجله کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو دراپورونو برخې ته. په داسل کې چې افغانستان کې پروستیو کې د ګوزان یا پولیو څو مثبت پیښې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ټولنو کې د پولیو د مثبت وایروس د تثبیتېدو لپاره د څارنې سیستمونه پراخوي. په ننګرهار کې په لنډه موده کې د پولیو د څلورو مثبت پیښو له ثبتېدو سره د دې خطر زیات شوی چې دغه وایرس به د هیواد نورو برخو ته هم خپور سي. نور په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو په اړه د چاپیریالي څارنې سیستم ته پراختیا ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې دا خبره پرون یکشنبې په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 10 دا ډول ځایونه لري چې پکې د چټلو یا فاضله اوبو نمونې د څېړنو لپاره راټولېږي تر څو معلومه کړي چې آیا په سیمه کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو مثبت وایروس موجود دی که نه. د عام روغتیا متخصص ډاکټر یوسف طیب ازادي راډیو ته وویل چې دغه څارنه له دې سره مرسته کوي چې نورو چاپیریالي سیمو ته د پولیو د وحشي وایروس تر خپرېدو مخکې ځینې تدابیر ونیول شي.
د دې لپاره چې معلوم کی چې په چاپیریال کې د پولیو وحشي وایرس یا وایلډ پولیو وایرس شته او که نشته، نو د چاپیریال سرویلانس یا په چاپیریال کې د دغه وایرس د موجودیت نظارت کوي چې آیا په چاپیریال کې دغه وایرس موجود دی کنه.
تر دې مخکې د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څانګې د جون په درېمه په خپل ټویټر پاڼه کې په ننګرهار کې د پولیو د څلورو مثبتو پیښو ثبتېدو ته په اشاره اندېښنه څرګنده کړې چې د ګوزان یا پولیو ناروغي په چټکۍ سره په خپرېدو ده او په ځانګړې توګه د افغانستان د ختیځې سیمې لپاره یې وضعیت ګواښونکی بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو خلکو غوښتي وو چې خپل ماشومان سمدستي د پولیو په وړاندې واکسین کړي او له تلپاتې فلج څخه یې وژغوري. په تېره شاوخوا یوه میاشت کې د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کوټ، بټیکوټ، نازیانو او بیسودو کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو لومړنۍ تثبیت شوې پیښې دي. ټاکل شوی وه چې نن د جون په 12 د افغانستان په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شي. خو د هغو معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي د طالبانو د روغتیا وزارت د پولیو د واکسین دغه کمپاین تر امر اسانی پورې ځنډولی دی. په دې اړه مو چې په ختیځه حوزه کې د پولیو د واکسینو پیلېدونکی کمپاین د کومو عواملو له امله ځنډول شوی هڅه وکړه چې د طالبانو د روغتیا وزارت د ویان څرګندونې ولرو، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې کار بریالی نه شو. دا په داسې حال کې ده چې پر ختیځې حوزې سربیره ویل شوي چې په کندهار حوزه کې هم په دې وروستیو کې په چاپیریال کې د پولیو د مثبت وایروس نښې موندل شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي شته. پولیو یا ګوزن هغه وایروسي ناروغي ده چې اکثره له 50 کلونو کم عمره ماشومان پرې اخته کیږي او پرې اخته ماشوم د تل لپاره انفلج کیږي چې په ځینو مواردو کې د مرګ سبب هم کیږي.
په راپور کې مو وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په ټولنه کې د پولیو د مثبت وایروس د تثبیتېدو لپاره د څارنې سیستمونه پراخوي. دا چې دا څه ډول څارنه ده، نوریاس نوري د عامې روغتیا له متخصص ډاکټر یوسف طیب څخه د مرکې په پیل کې همدا پوښتنه کړې ده.
په چاپیریال کې چې معمولا دغه وایرس موجود وي، په خاوره کې موجود وي، په اوبو کې موجود وي، په شګو کې او په نورو د چاپیریال په هغو ځایو کې وي چې انسان ورسره په تماس کې وي، نو د دغه چاپیریال نه سمپل یا نمونه اخلي. دغه نمونې بیا لابراتوار ته لیږي او په لابراتوار کې د معاینې نه وروسته د هغې تشخیص کیږي چې آیا په دغه چاپیریالیزو یا د چاپیریال څخه په دغو اخیستل شوو نمونو کې وایرس موجود دی او کنه. که چیرته د چاپیریال په دغو نمونو کې وایرس موجود وي، نو دا په دې معنا ده چې زموږ نفوس او زموږ عام خلک کوچنیان خصوصا د دې وایرس په خطر کې دي او د دې ناروغي د خطر سره مخ دي.
ډاکټر صاحب طيب، تاسو د دغه څارنې یادونه وکړله چې دا په څه ډول ترسره کیږي. په چاپیریال کې د پولیو د وحشي وایروس که چیرې هغه څارنه زیاته شي یا مرکزونه یې ډېر زیات شي، آیا ستاسو په نظر دا کولی شي چې نورو چاپیریالي سیمو ته د پولیو د وحشي وایروس د سرایت مخه ونیسي؟
په افغانستان کې هم د عامې روغتیا وزارت د پولیو سره د مبارزې د ملي عملیاتي مرکز سره په هماهنګۍ باندې د چاپیریال په سطحه د پولیو د وایرس د موجودیت سرویلانس یا نظارت کوي وخت په وخت او د چاپیریال څخه سمپلونه اخلي، چې د هیواد په کچه د دې لپاره مرکزونه هم موجود دي. خو دا چې د هیواد په کچه باندې دغه وایرس پیښې ثبت شوې دي، ثبتېږي او لا تر اوسه پورې موږ د پولیو د امحا طرف ته یا د محو کېدو طرف ته نه یو تللي، نو لازمه ده چې د چاپیریال په سطحه د سرویلانس سیستم لا هم قوي کړو. که په دې اړه باندې د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته باندې د په البته تخنیکی او مالی همکاری پر اساس باندې د چاپیریال په سطحه د سرویلانس یا د نظارت د ساحو او د نظارت د مرکزونو د چاپیریال په سطحه د نظارت د مرکزونو تعداد لوړ کی او د چاپیریال په سطحه باندې سرویلانس قوي کی، دا به د دې وایرس د سرایت په کنټرولولو کې او د هیواد په کچا د دې ناروغۍ په مخنیوي او محو کولو کې مثبت رول ولري. په دې هیله چې افغانستان د پولیو څخه عاری او زموږ کوچنیان د دې ناوړه ناروغۍ څخه په امان وي.
د عامې روغتیا متخصص ډاکټر یوسف طیب و چې په ټولنه کې د پولیو د مثبت وایرس د تثبیتېدو پر لارو چارو خبرې کولې.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي افغانستان ته د ایران له زندانونو د لسګونو افغانانو د سپارلو خبر ورکوي. دغه بندیان چې په مختلفو جرمونو په هغه هیواد کې بندیان سوي وو، پرون یکشنبه په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل شول. دا هم تفصیل.
په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شارز دافر فضل محمد حقانی وایي شاوخوا سل افغان بندیان چې د ایران له زندانونو خوشي شوي ایراني لوري پرون یکشنبه په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل. هغه بیګانه وخت ازادي راډیو ته د دې خبرې پخلی وکړه او ویل چې دغه پروسه به په راتلونکي کې هم دوام وکړي.
د ایران حکومت تقریبا سل زندانی و امارت اسلامی افغانستان ته تسلیم کړل د نیمروز د لارې څخه، او ان شاء الله د چهارشنبه پورې بیا تقریبا 250 کسان پورې اسلام قلعه کې امارت اسلامی افغانستان ته تحویلوي.
د ښاغلی حقانی په خبره په دغو بندیانو کې چې د افغانستان لوري ته سپارل شوي یا سپارل کېږي، اکثره د مخدره موادو یا جنګونو په تور نیول شوي او د بند سزاوې ورکړل شوي، خو په دوی کې هغه بندیان نشته چې په اعدام یا د قتل په جرم محکوم شوي دي. د هغې اعلامیې له مخې چې په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا پرون یکشنبه خپره شوي ویل شوي چې په نیمروز کې د دغو بندیانو د تسلیمۍ لپاره په پلاوي کې د طالبانو د حکومت د محابسو عمومي رئیس مولوي محمد یوسف هم شامل و. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه سل تنه افغان بندیان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د موافقې له مخې افغانستان ته سپارل شوي او د بند پاتې موده به په خپل هیواد کې تیروي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې د دغې موافقې له مخې افغانستان ته د ایران له زندانونو څومره افغان بندیان لیږدول شوي، خو د بشري حقونو ډلو د هغه هیواد په زندانونو کې د په سلګونو افغان بندیانو خبره کړې ده. یو شمېر دغه بندیان هم په اعدام محکوم شوي دي. په تېره څلور میاشت کې په ناروې کې میشت د ایران د بشري حقونو سازمان وویل چې ایران په روان 2023 کال کې لږ تر لږه شپږ افغانان اعدام کړي دي.
پا انسٹاگرام کی آزادی ریڈیو _ پی اے راپور زموج قضاوت ستاسو.
آزادی ریڈیو تاواجی است. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر ولکې لاندې بایحقی خبرندوی د کتاب لوستلو اونۍ په مناسبت د کابل په زرنگار پارک کې د کتابونو ورځنۍ نندارتون جوړ کړی. د دغه نندارتون د جوړېدو موخه په ځوانانو کې د کتاب لوستلو فرهنګ ته وده ورکول شول سوي. ځینې خپرندوی بنسټونه او کتاب پلورونکي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کتابونو بازار سوړ سوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د مطالعې اونۍ په مناسبت د کتابونو ورځنی نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په خپرونو ریاست پورې اړوند د بایحقي خپرندوی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا د کابل ښار په زرنگار پارک کې جوړ شو. د بایحقي کتاب خپرندوی رئیس عبدالعلیم ځان واک مفتی زاده ازادي راډیو ته وویل
هدف هم له دغه نمایشګاه څخه دا ده چې له خلکو ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه میسر کړو چې له هغه کې دوی سره دی له کتاب سره آشنا شي.
د دانش خپرندوی ټولنې مسؤول ودان چې په دغه اوو ورځنۍ نندارتون کې برخه اخیستې وه وایي
نن مو تر ټولو ډېر کتابونه نندارې ته وړاندې کړل. دا خپرونه 28 برخې لري چې لویه برخه یې تاریخ، ادبیات، ریاضي، ساینس او اسلام وو.
د ذهنیت سازی په نوم د خبرندوی ټولنې مشر منصور رجب دا ډول نندارتونونه د جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي چې په افغانستان کې د چاپ د معیاري اسانتیاو د نشتوالي له امله دا مهال ډیری کتابونه په پاکستان کې چاپیږي.
اکثره کتابونه په پاکستان کې چاپ شوي، کاغذ یې خراب دی. د پاکستان بسته بندي ډیره خرابه شوي. دلته جوی شیر کوڅې ته چې کتابونه راوړل کیږي د ساتنې خونې معیاري نه دي، سوری دي او پر کتابونه ګردونه کینی.
د کتاب خپرونو د یوې ټولنې مسؤول سرور خادم وایي له سیاسي بدلونونو وروسته اکثره خپرونکي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې برخه کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
د طالبانو د راتګ زیات تاثیر په خپرندویانو پوهان له هیواده وتل چې اغېز یې هم درلود. ځینې خلک مایوسه دي او مطالعه نه کوي. حکومت باید له خپرونکو سره مرسته وکړي او د دوی ستونزې واوري او ورته د حل لارې وښيي چې باید په ګډه کار وکړو، ځکه هیواد له کتابونو پرته پرمختګ نشي کولی.
خو محمد محسن رضا چې د دغه اوو ورځني کتاب ملي یو له کتونکو څخه دی، د ځوانانو د هڅونې لپاره د دغه ډول نندارتونونو جوړول اړین بولي.
دا یو ښه ځای و او ښه دود دی. خلک دلته یو بل پیژني. هغه کسانو ته چې تازه کتاب خپروي یا تازه کتاب لیکي نن ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره ده.
خو زینب چې د دې نندارتون یوه بله ګډونواله ده وایي په داسې ټولنه کې چې زده کړې یوازې د هلکانو حق دی، دا ډول نندارتونونو جوړول ډېر اغېزناک نه دي.
هنوز هم دروازه های مکاتب
ښوونځي او پوهنتونونه لا هم د نجونو پر مخ تړلې دي. زه فکر نه کوم چې دا ډول نندارتونونه به اغېزناک وي، ځکه چې په مطالعه لوستلو او ودې کې باید جنس او عمر معیار نه وي. هر څوک باید د ودې او مطالعې لپاره لاسونه سره یو کړي او وده وکړي او دا فرهنګ د هلکانو او نجونو سره یو ځای ترویج شي.
آموزگاه هایی داشته باشند.
خود کتابونو د نندارتون مسئولین وای چې موخه د ټولو ځوانانو هلکان او نجونو ترمن زلوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. په دغه نندارتون کې چې د شنبه په ورځ پیل شوی څه باندې 150 خپرندوی ټولنو او کتاب پلورونکو برخه اخیستي. دغه شه نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنرونو پورې اړوند هنري بیلګې هم په نندارتون کې ښودل شوي دي.
له خبرونو ور آخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغلست. اوس لملالی بشیر څخه ورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
د هند اوټلوک مجلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې پر تازه راپور لیکنه خپره کړې چې وایي طالبان له القاعده شبکې سره قوي اړیکې لري. دغه کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په 15مه د امنیت شورا پر وپاڼه خپور سو ویلي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او القاعده سره د افغانستان د طالبانو اړیکې هغسې پیاوړې پاتې دي. اوټلوک د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې د راپور په حواله لیکلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د تروریستانو آزادانه تګ راتګ په سیمه کې د تروریزم خطر زیات کړی دی. د طالبانو حکومت پرون یک شنبه د ملګرو ملتونو دغه راپور یو جانبه او غیر متوازن وباله. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې رسنوی ته لجل سوی ویلي د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصب ډک دي چې د استقلال او د نه لاس وهنې له اصولو سره په ټکر کې دي. طالبانو ویان ویلي د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستانه به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ خطر نه وي او د طالبانو حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل سي. د طالبانو ویان د دوی د مشرانو ترمنځ د اختلافات او موجودیت هم رد کړی دی. د اوټلوک مجلې په لیکنه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي چې په پاکستان کې یو ممنوعه سازمان دی د پاکستان د دولت پر وړاندې خونړي بریدونه کړی دی. د مقالې لیکوال په جنوري میاشت کې د پېښور پر یو جمعات حمله ته اشاره کړې او د پاکستانی طالبانو کاري بللې چې په نتیجه کې لشت تر لږ سل کسان وژل سول او شاوخوا 200 نور ټپیان سول چې ډېری یې پولیس وو. د برتانیا انټرنیټي خبرونې میل آنلاین پرون په پاکستان کې ډیورن کرښې ته څیرمه د حملو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د اسوسییټډ پریس اجانس په حواله راغلي چې د پاکستان پوځ پرون یک شنبه ویلي تازه حمله په خیبر پښتونخوا کې پر یو امنیتي پوسټه سوي چې درې سرتیري او درې افراطي وسلوالې په نتیجه کې ووژل سول. د خبرونې په وینا د پاکستان پوځ په یو اعلامیه کې ویلي په دې حمله کې چې شنبه ناوخته د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې سوي څلور وسلوال ټپیان سوي دي. میل آنلاین زیاتوي د پاکستان پوځ تر دې حملې وروسته په دې حمله کې د داخلو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات پیل کړي دي. په لیکنه کې راغلي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي لا هم د افغان طالبانو چې د 2018 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکټینګ کړه یو متحده ډله ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څار او څیړنې کمیټې نوی راپور وایي طالبان له القاعده او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره پیاوړي اړیکې لري. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لرا تا ګرسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات سوي دي.
د لویدیز نورستان په منډول او دواب ولسوالو یو کې د شدید باران لکبله سیلابونه راوتلي چې خلکو ته زیات زیانونه اړولې دي. تر اوسه د ځاني تلفاتو راپور نسته. د پسرلي له پایله تر اوسه څو ځلې په دغو ساحو کې سیلابونه راوتلي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د لویدیز نورستان په دریو ولسوالیو کې تیر مازیګر شدید باران شوه چې په منډول او دواب کې ګڼو ولسی وګړو ته مالی زیانونه اړولي. د ځاني تلفاتو په اړه هم خبرونه را رسیدلي دي خو تر اوسه شمیره دقیقه نه ده. د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز یو تن کارکونکي عبدالصبور کریمی د شوي توپانی باران او راوتلو سیلابونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
منډول ولسوالۍ کې انیش دره ورته وی ګمتا ورته وی دغه ساحو کې ډیر شدید باران وشو او د کوراش کلینیک وړی دی او بل په دواب ولسوالۍ کې هم پارو درو کې د سلاون راوتی دي. د جنازه نه چې جنازې به یې ځکه چې دا بچ کمی راغلی او کم دا کورونه وړي مواشي وړي دي داخل نه بار خبره ده او تاریخ زموږ په عمر کې سراب نه راغلی. سرکونه هم ټول وړي دي او درجات هم وړي ځکه پرې سیم کې کورونه کټونه او بالښتونه او توشکې او بشکې او دا لوازم اسباب ټول روانو. مسې تر نورګرام او تر لنګاره پورې دا باران راغی او طوفاني باران و.
د منډول سرپرست ولسوال مولوی غلام قادر حیدری ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ کې باران او سیلابونو د خلکو کورونه باغونه ژرندې او موټرې وړې دي.
یو بانډول انیش دره کې غټ سیلاب وتلی دی او بل د ګمتا دره کې. په دې کې تقریبا ځمکې ژرندې اپلونه او یو جومات جامع هغه تخریب شوی دی. یو کلینیکو هغه پاخه تعمیر درلود، هغه 90% هغه وړې دي، دوکانونه وړې دي، دوه درې دانې ګاډي وړې دي. نور داسې حیوانات تلفات وشته او دلته خو انتنونه نشته. مونږ مازدیګر نه وروسته دا حادثه دي معلومات چې ترلاسه کړو بیا انشاءالله در سره شریکوو.
هغه وایي سیلاب خلک سخت ځپلي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د لویدیز نورستان سربیره په ختیځ نورستان او د کونړ ناړۍ ولسوالۍ کې هم سیلابونه راوتلي چې له هغه ځایه هم خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو وختو راپورونه را رسیدلي، خو لا تر اوسه یې کره اندازه نه ده معلومه. په ختیځ او لویدیز نورستان کې په داسې حال کې سیلابونه راوځي او خلک زیانمنوي چې د تیرو بارانونو او سیلابونو په سبب ویجاړ شوي کورونه، کرهڼیزې ځمکې، باغونه، سړکونه او نور ځایونه لا نه دي جوړ شوي چې سیلابونو نورې ویجاړۍ هم رامنځته کړي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کېږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1920 او 1520 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
د کندوز ځینی کاروانګر وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې. د دې ولایت ځینی کاروانګر له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې د اوبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
سږ کال په شمال ختیځ زون کې د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. په کندوز کې د عمود 15مې حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي د تیر کال په توپیر سږ کال د دې حوزې د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او اوبه په نورمال ډول جریان لري. د یادې ادارې د اوبو د سرچینو امیر پاینده محمد نعیمی آزادۍ راډیو ته وویل
که ما سالانه یک برنامه ای داریم به خاطر سنجش آب که چقدر
موږ هر کال د سیندونو د اوبو د کچې معلومول لپاره یو برنامه لرو او بیا د کرنې ریاست ته اطلاع ورکوو تر څو د اوبو د کچې زیاتوالی او کموالی په اړه کروندګرو ته خبر ورکړي تر څو په خپلو کروندو کې کښتونه تنظیم کړي. موږ له 9 کال راهیسې هر کال د اوبو کچه اندازه ګیری کوو، خو له نیکه مرغه سږ کال د بارانونو له وجې د سیندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر 3% زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی نعیمی له کروندګرو غوښتنه کوي د اوبو لګولو پر مهال عدالت په پام کې ونیسي تر څو نور کروندګر هم له خپلې حقابې ګټه واخلي. د کندز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وایي دوی تیر کال د ثور په میاشت کې د اوبو له کمک سره مخ شوي وو، خو سږ کال د اوبو کچه ښه ده.
در ولسوالی های تاختاش، گلتپه، قلیزال، علیاباد و چاردره
که څه هم سږ کال د اوبو پریمانی ده، خو د دې ولایت د چاردرې، قلیزال او علیاباد ولسوالیو سیمې ښایي د سرطان او وسط په میاشتو کې یو اندازه د اوبو له کمښت سره مخ شي. خو د خان آباد، دشتیارچی، کلباد او د امام صاحب ولسوالیو سیمې به د اوبو له کموالي سره مخ نه شي.
د کندز یو شمېر کروندګر هم وایي چې سږ کال د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او دوی به له خپلو کروندو د شول او د نورو غلو دانو ښه حاصلات ترلاسه کړي. احمد الله چې د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ د دکان ادم خان په سیمه کې پر 40 جریبه ځمکه شولې کرلې وایي
الحمدلله سه سکل په کندوز کې سات د اوبو بیخي زخته ډیره ده. اول کې اوبه لږ زره کمې وې، پسته اوبه زیاتې سوې او انشاءالله سه موږ ډیر خوشحاله یو سه اوبه ستا شولې کوو، خټکی، وینډوانې، ترکاري دغه شان ټول کوو. الحمدلله بیخي خوشحاله یو سه اوبه ډیره ده.
سلوه کلن محمد اکبر چې د کندوز ښار اړوند د بوزي قنداري په سیمه کې پر 10 جریبه ځمکه شولې کرلې دی هم د اوبو د زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي.
سږ کال پزل د خدای دی وبو پریمانه دی خلک امیدونه لري چې ان شاء الله هر څه به وشي او شوله بیخي هر چا وکړله نو دا اوس پهلان ولې ډکې دي نارونه ډک دي خدای ته امید لرو چې آینده به مو ډېره روښانه او ډېره ثبت راشي.
د امو د پنځمې حوزې د سیندونو اداره پر کندز سربیره بدخشان، تخار، بغلان او بامیان ولایتونو کې د اوبو د تنظیم په برخه کې کار او فعالیت کوي. د نوموړي ادارې د چارواکو په خبره په شمال ختیځ زون کې د بارانونو اوبو زیرمه کولو لپاره د بندونو او د اوبو د کاسو نشتوالي له امله هر کال د بارانونو پریمانه اوبه ضایع کیږي او ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي.